غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او څلور څلوېښت ټپیان دي. د سترې محکمې د حکم باوجود چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو امر کړی دی، هغه به لا هم په بند کې وي. او نن څلرویشتمه ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. افغان حکومت وایي چې په 2013 کال کې ترافیکي پیښو نږدې 840 کسه وژلي دي.
چرچل وایي او موټر په سرعت درته موټر دا کولای نشي، هغه دي چې موټر چپکیږي ټکر کیږي.
د کندز یو شمیر سوداګر وایي د تیرو دریو کلو په نسبت یو ځل بیا ورځ سر بلې سوداګریزي چارې پرمختګ کوي.
کمی تدابیر امنیتی گرفته شده بود از طرف دولت، تجارت خوبتر پیش رفت نسبت به سالهای گذشته، خیلی خسارات زیاد وارد شد بر همه.
د امریکا ولسمشر در رد کرده چه گواکی در روسیه لولسمشر سره در خبر پا اله جزیات پرت ساتلی. درانو آوریدون که در امنو روپوتون او روست آوری او زرت زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی در دی سات پور خبرو نوی.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار په نهمی امنیتي اوزې کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو د وسیدو په میلمستون د موټر بم برید شوی دی. د دغه وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې برید د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر په واسطه شوی دی. د ښاغلي دانش په وینا په برید کې څلور تنه وژل شوي او د لسو ماشومانو په ګډون څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې د چاودنې نه وروسته د نورو برید کوونکو د برید په اړه خبر نه دی ورکړ شوی. هغه ویل چې سیمه پولیسو کلا بنده کړې ده او په دغه سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په دې برید کې د څلوېښتو څخه زیاتو کسانو ټپیان دوی ته ورول شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نږدې درې میاشتو ځن نه وروسته نن د کابل او د کوچیانو د حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. اجمل رحماني، عبدالقیوم خیرخوا، فدا محمد الفت، رمضان بشردوست، فاطمه نظری، شینکی کړوخیل، روبینه جلال او مریم سما په کابل کې تر ټولو ډېرې رای ګټلې دي. د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اعلانولو سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو لړۍ بشپړه شوه. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د کابل د ابتدایي نتایجو د اعلان په وخت کې وویل هر کاندید چې شکایت لري کولی شي چې په 48 ساعتونو کې خپل شکایت په کمیسیون کې درج کړي. ښاغلي سیاد زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان لړۍ به په تدریجي ډول په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. د کابل نو ولسی جرګې ته درې دیش کسان کامیاب شوي دي چې په دې کې ځنې د مخکنیو دورو وکیلان، د سیاسي او جهادي ډلو مشران او د هغوی د کورنیو ځنې غړي شامل دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د افغانستان د پخلاینې د پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد چین ته تللی. ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې نن بیجنګ ته رسیدلی دی او د چینی چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې په پروسې وغږیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سرکار حمدالله محب تیره ورځ چین ته د خپل سفر تر پای ته رسیدو وروسته د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره سعودي عربستان ته تللی.
د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي خلک هغه وخت د سولې خبرې جدي ګڼي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې شروع شي. اجرایوي رئیس عبدالله ویل دا هیڅکله نشي کېدلی چې د جګړې او زور په وسیله څوک په افغانستان کې قدرت ته ورسیږي. عبدالله نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د وسلوالو طالبانو ته په اشاره کې ویل غواړي د هیواد په سرنوشت کې ګډون ولري، نو یوازنۍ لاره دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي.
زمینه سازی ها را دیگه کشورها کرده میتونند.
د خبرو لپاره زمینه نور هیوادونه هم برابرولی شي، لکه چې مخکې مې وویل کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان ګاونډیانو ټولې دا هڅې د قدر وړ دي. خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه مهال جدي نیول کېږي چې دواړه غاړې د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کښېني او پر ټول د بحث وړ مسئلو بحث وکړي.
عبدالله عبدالله، دا څرګندونې د افغانستان او هند ترمنځ د څو پراختیایي توافقنامو د لاسلیک کولو په وخت کې کړي دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي پوځي باروډونکې الوتکه غورځېدلې ده او 15 کسان پکې وژل شوي دي. په الوتکه کې ټول ټال 14 کسان سپارول. د فارس نیمه دولتي خبري اجانس خبر ورکړی دی چې وسوه ډوله بوینګ الوتکه د قزاقستان د بشکک هوایي ډګر نه ایران ته روانه وه چې د البرز په ولایت کې ولوېده. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
د سترې محکمې د حکم باوجود په ضمانت د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشې کېدو امر کړی دی، خو هغه به بیا هم په زندان کې وي. یوې محکمې د ښاغلي شریف لس کلن بند لغوه کړی و چې سترې محکمې هم نن د دوشنبې په ورځ دغه حکم تایید کړ، خو د ډسمبر په میاشت کې بیا یوې بلې محکمې نواز شریف مجرم وګاڼه او اووه کاله د بند تېرولو سزا یې پرې راوخېژوله.
یوه ایرانی ولاسله برتنوی چې په ایران کې تقریبا درې کاله کېږي بندي ده، د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د نازنین زاغیری رد کلیف په نامه دغه میرمن چې څلوېښت کاله عمر لري په 2018 کال کې د تهران نه برتانیې ته روانه وه چې په هوایي ډګر کې پولیسو ونیوله. په نازنین دا تور ده چې د ایران د دینی عالمانو د شورا د نسکورولو دسیسه جوړه کړې وه، خو نازنین او د کورنۍ غړو یې دا تورونه رد کړي دي. د نازنین خاوند ریچارډ رد کلیف نن ویلي چې میرمنې د ایوان زندان نه ورته تلیفون کړی و او د درېو ورځو لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی. نازنین شکایت کړی ده چې په زندان کې ورسره سمه رویه نه کېږي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران سفیر احضار کړی او په دې هکله ورسره خبرې کړي دي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي که ترکیه د سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو نه وروسته په کوردي ملیشو برید وکړي، سخت اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګوي. ترامپ د کوردانو نه هم غوښتي دي چې د ترکیې د چارواکو لپاره ولو نه ډډه وکړي. د ترکیې د جمهوری ریاست نطاق ابراهیم کلین د ښاغلي ترامپ د پیغام په ځواب کې په ټویټر کې لیکلي دي چې ترکیه د کوردانو په ضد نه، بلکې د دهشتګرو په ضد جنګیږي. دهشتګر نشي کولی چې ستاسې شریکان او متحد اوسي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم د ښاغلي ترامپ خبرداری باندې په انتقاد سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي دي چې ستراتیژیک متحدین د یو بل سره د ټولنیزو شبکو له لارې خبرې نه کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا رد کړه چې ګواکې د روسیې د جمهور رئیس سره د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي ول. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوري.
په پام کې دا چې نن دوشنبه د کانګرس غړي په یو بیساري اقدام باندې بحث وکړي څو د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د خصوصي لیدنې ترجمان کانګرس ته د شهادت لپاره وغواړي. ولسمشر ترامپ د روسیې د تحقیقاتو په اړه د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز دوه نوي راپورونه چې وایي ولسمشر ترامپ ګواکې د روسیې جاسوس او د روسیې استازی دی رد کړي. دیموکراتانو تیر کال هم هڅه کړې وه چې د ولسمشر ترامپ ترجمان کانګرس ته د پښتنو لپاره وغواړي، خو هغه مهال په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي اکثریت وو. اوس دیموکراتانو چې اکثریت یې ویلي په دې کار به له سره غور وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوري. د بشري حقونو یو اداره چې سعودي ملاتړ کوي په یو شمیر بهرنیو هیوادونو یې تور لګولی دی چې ځوانې جنکۍ لمسوي چې د خپلو کورنیو اصول رد کړي. د بشري حقونو ملي ټولنه چې مرکز یې په ریاض کې دی د رحاف محمد القانون نوم نه دی یاد کړی چې د همدې ونې په سر کې کاناډا ته لاړه اول دی پناه واخیسته. د دې ټولنې مشر مفلح القطاني ویلي دی چې د ځوانو جنکیو په لمسولو سره ځینې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل سیاسي اهداف لري. القطاني په اعلامیه کې ویلي دی چې ځوان جنکۍ ښایي بالاخره د قاچاقبرانو او دلالانو په لاس ورشي.
نن سالی رشته مورز ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې تړل شوي دي او د بودیجې په سر دیموکراتانو او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ د جنجال د حل هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. ترامپ په ټویټر کې ولیکل ما ټوله ونه انتظار وکړ، خو اوس باید دیموکراتان کار وکړي او سرحد باید خوندي شي.
او روسیه خبر ده چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جګړې سره سره په 2013 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته وه. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته اجرایه رئیس عبدالله یوزلبیا د جنگ له لارې واک ته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو رسیدل ناممکن ګڼلی او طالبانو ته مشوره ورکړې چې که غواړي د افغانستان د راتلونکي برخه اوسي نو دغه حکومت سره د خبرو ته حاضر شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته
اجرایه رئیس عبدالله عبدالهوی هغوی چې د افغان حکومت سره په جګړه بوختي او دای ګڼلی وي چې د جنگ له لارې به پر افغانستان واک ترلاسه کړي په ډاډ ویلی شي چې دا کار هیڅ امکان نه لري. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته مشوره ورکړه چې که غواړي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري نو د افغان حکومت له استازو سره دې خبرو ته کښېني.
زمینه سازی ها د دیگر کشورها کرده میتانند.
د خبرو لپاره زمینه نور هیوادونه هم برابرولی شي، لکه چې مخکې مې وویل کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان ګاونډیانو ټولې دا هڅې د قدر وړ دي، خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه مهال جدي نیول کېږي چې دواړه غاړې د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کښېني او پر ټول د بحث وړ مسئلو بحث وکړي.
مقابل هم نشسته و با هم تمام مسائلی که مورد بحث است
قرار. اجرایه رئیس عبدالله چې افغان حکومت سره د هندوستان د مرستو د اسنادو د لاسلیک یوې غونډې ته وینا کوله، د هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د دریځ څخه مننه وکړه. وویل چې هند تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو څخه ملاتړ کړی دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د روانو هڅو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د هندوستان وروسته چین ته تللی دی. ښاغلي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې شنبه پورس په متحده عربی اماراتو کې د الوتکې د اوږد ځنډ له امله کابل ته سفر ونه شو کړلی. هغه ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې د خپلې ایسارتیا پر مهال د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عاطف مشل سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان طارق آریان هم په یو ویډیو وینا کې د ښاغلي محب سره د ښاغلي خلیزاد د کتنې په اړه ویلي چې دواړو چارواکو د سولې او تروریزم سره د جګړې په هکله خبرې کړي. ښاغلي آریان ویلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره هم تیره ورځ په ابوظبي کې کتلی دي. طارق آریان ویلي چې ښاغلي محب د سعودي عربستان چارواکو سره د خبرو دپاره د یکشنبې په ورځ دغه هیواد ته تللی دي.
با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربي
د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې او د تروریزم سره د مبارزې په اړه مفصل بحث وشو. همداشان ډاکټر محب د دوبۍ په ښار کې د افغانستان د پلان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړي. ټاکل شوی چې ډاکټر محب به سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د سولې او د دواړو هیوادونو د ګډو همکاریو په اړه خبرې او نظریات تبادله کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار سعودي عربستان ته دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو سرچینو پر وینا وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې په روانې میلادي میاشت کې د ښاغلي خلیزاد په ګډون د څلورو هیوادونو د استازو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې سعودي عربستان او د قطر ترمنځ شته اختلاف په سعودي عربستان کې دغې غونډې د جوړېدو مخه نیولې وه. د سیاسي چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن د ادعا له مخې پاکستان هڅه کوله چې د ابوظبي د غونډې وروسته د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د پاکستان د استازو بل غونډه د روانې میلادي میاشتې پاتم او پاکستان او یا هم سعودي عربستان کې جوړه شي، خو طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون څخه انکار وکړ او غونډه جوړه نه شوه.
قطر امرای امریکایا در پروسه افغانستان.
قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره همکاري کړې او هم د طالبان سره ښې اړیکې لري، خو سیمه ایزې ستونزې چې سعودي، امارات او نور هیوادونه نه غواړي چې د قطر له لارې د افغانستان مسله حل شي.
منتج سوه
د سیاسي چارو دا کارپو اندېښنه لري چې د سیمې د هیوادو ترمنځ اختلاف کیدی شي د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه اغیزه وکړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سیمې رقابتونو ته متوجه وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړه رویټرز خبری آژانس لیکلی چې سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په طالبانو فشار راوړی چې د افغانستان له حکومت سره وګوري، خو هغوی دا وړاندیز رد کړ او د سعودي عربستان پر ځای وغوښتل چې په قطر کې له خلیلزاد سره وګوري. د رپورټونو له قراره څرنګه سعودي عربستان او متحده عربی امارات له قطر سره سیاسي اختلافات لري، نه غواړي چې قطر ته لاړ شي. زنه د ستبسره کوي چې دغه خپلې منافع ساتي. زمان همکار زیبا خادم هم دا مسئله دا افغانستان دا متحده قومونو دا شورا دا رئیس اجمل زازی سره مطرح کرده. مرکه پا گرده او رو.
اجمل زازی سه امارات، سعودی عربستان و قطر. دغه ملکونه چې دا اوس د طالبانو د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد حمدالله محب دغه درې خواوې چې په دغه منطقه کې کوششونه کوي د دې ملکونو سره غږیږي. ځینې داسې شک کوي چې دا ملکونه هم خپلې ګټې لري، خو د دې ملکونو ګټه به صحیح په افغانستان کې یا د هغو ملکونو سره چې د افغانستان سره ارتباطات لري او اړیکې لري.
د فکر کوم ډاکټر صاحب خلیلزاد چې د ټرمپ نماینده ده هغه به دا خواهش کړی د اماراتو د حکومت نه چې موږ سره په دې غونډو کې همکاري وکړي، ځکه چې امارات هم درېمګړی ځای دی او همدغسې به یې د سعودي د حکومت نه هم غوښتنه کړي. د اماراتو ګټې په افغانستان کې خو سپورې خلاصه شوي نه دي، نه چالیدلي، خو هغه د انساني او مسلمانۍ همدردۍ په وجې چې دوی کومې پروژې په افغانستان کې وکړي او کړي دي، د هغې ټول ثبوت په افغانستان کې شته خلکو ته، او داسې کومې خاصې ګټې د افغانستان پورې تړلي نه دي. پات شو د سعودي حکومت، د سعودي حکومت تاسو معلومه ده چې یو مدرسه غوښته د $1,000,000 په ارزښت کابل کې جوړه کړي، چې هغه بیا د بعضي حلقاتو د ایران د خانه چې بعضي زمونږ شیعگان په افغانستان کې دي هغه مخالفت وکړه او هغه هم د دې پروژې نه لاس بردار شول. نو داسې کوم خاص سیاسي یا داسې کوم نوره اقتصادی ګټه افغانستان پورې د اماراتو او د سعودي تړلې نه دي، خو د قطر یو غوښتنه یا خواهش داده چې دی چون د خلک د طالبان هلته میشت کړي دي د 15 کالو راهیسې او تقریبا د شپږ سوه فامیلیو مصارفات په غاړه اخیستي، نو دی دا ډېره لیوالتیا ښایي چې دی باید په خبرو کې ټولې خبرې په قطر کې وشي. او بل د تاسو ته معلومه ده چې قطر په افغانستان کې د مرغانو د ښکار دپاره ډېره لیوالتیا لري چې په فرا کې د بعضې پروژې هلته شروع کړي هم دي. نو کیدای شي دوی په هغه د ښکار د خاطره دوی غواړي چې مثلا بیا په آینده کې دوی د خپل د ښکار ساحې پراخه کړي او څه مصارفات چې په هغه لړ کې کېږي دوی هغه مصارفات ته تن کړي.
د منطقې په سطحه، د سیمې په سطحه اوس داسې ویل کېږي چې باید یو توافق موجود وي. نو که دغه درې ملکونه سعودي، امارات او قطر خپلې ګټې نه لري، ګرچې د سعودي تاریخ د اول د جهاد د وخت نه تر اوسه پورې معلوم دی چې څه ګټې لري او په افغانستان کې څومره فعالیتونه کړي دي، دا وضاحت شته دی خلک پی پیږي. خو دغه نور ملکونه مثلا چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، دوی منافع څنګه ساتل کېدای شي؟ که خبرې په قطر کې کیږي، که خبرې په سعودي کې کیږي، ځکه دغه ملکونه امارات دا بیا د نور ملکونو سره نور روابط لري خپل منځي.
خو ګوري دغه د موضوع په دې کې خلاصه کیږي چې د شانګهای کومه غونډه چې دا یا د شانګهای سمیت چې دی هغه کې ډېر مهم هیوادونه د منطقې شمولیت لري چې په هغه کې روسیه ده، ترکیه ده، ایران ده، پاکستان ده او هندوستان ده. د منطقې هیوادونه چې هغه قدرتونه د منطقې دي چې هغه روس ده او چین ده، هغه د امریکا موجودیت په افغانستان کې نشي زغملی. همیشه دا کوشش کړی دی چې داسې زمینې مساعدې شي چې مثلا د خلک د دې زینه پښې سپکې کړي، امریکایان او برتانویان. او د همدې د خاطره دی ایران وسلې ورکې طالبانو ته حمایت کوي، روس وسلې ورکې طالبانو ته حمایت کوي، او پاکستان خو هغه د معلوم دی د دې لپاره چې دغه د امریکایانو د افغانستان نه د وتلو موضوع حتمي کړي، نو دوی په مسکو کې یاده غونډه ونیوله او ډېر پیاوړي د طالبانو مشران چې هغې د جنګ په قماندې په غاړه لري هغه یې راوستل او په مېز یې کېنول. د دې ویره دا ده چې داسې نه شي چې طالبان کوم ډله یا کوم خوا یې د امریکایانو سره په اډو باندې تفاهم وکړي. دغه د روس او د چین زیاتره دغه یې تشویش دی. پاتې شو د ایران. د افغانستان کې د سیمې ګټې ډېرې زیاتې لویې ګټې دي، ځکه د چین د یو کمربند او یوې لارې پروژه دری ترلینو ډالرو په لګښت چې افغانستان د دې پروژې محوري حیثیت لري. نو فکر کوم چې دغه وړې ګټې چې کومې اوس موږ ګورو چې مثلا د طالبانو په موجودیت کې به د پاکستان ګټې خوندي شي او د بعضې نور مشانو شیعګانو مشانو په موجودیت کې به د ایران ګټې خوندي شي، دا فکر کوم ډېرې وړې خبرې دي. دلته غټې اقتصادي پروژې چې هغه د چین د خوانه عملي کېږي او د روسیې د خوانه هغه بیا پلي کېږي او دغه هیوادونه برخه ده چې د هندوستانه پورې د هیوادونه رسېږي، زه فکر کوم چې دا خلک ډېر واړه دي او دلته د خلکو ګټې نه دي مطرح، دلته د مملکتونو ګټې مطرح دي.
بله،
چې مثلا د دې پروژو نه به ډېر غټ هیوادونه ګټه اخلي چې هغه هندوستان ده، پاکستان ده، ځکه پاکستان تاسو ته معلوم ده چې په هیڅ صورت دې موضوعاتو دې خبرو ته تن نه کېښودو، حتی دغه اتلس کاله د دې د لوبې وکړلې، خو چون چین راټینګ کړ په زور راوسته اوس هغې د دې سولې موضوعاتو ته ژمن شوي دي تر څو چې دغه موضوع حل او فصل شي، ځکه چین غواړي چې په افغانستان کې جګړې ته داسې پای ورسي او پای ټکه کېښودل شي چې امریکایي او برطانوي ځواکونه هلته پاتې نه شي. نو که چېرته رښتیا سره دغه وتل امریکا رئیس جمهور حتمی کړي، نو سوله په افغانستان کې او د سولې راتګ بیا په افغانستان کې حتمی شکل ځان ته غوره کوي. طالبان هم نشي کولی چې هماغه سي راشي او کابل په زوره ونیسي او هغه جګړې او هغه سي کارونه وکړي لکه چې په 1945 کال کې دا شوي دي. نو تفاهمات به راځي، منځته حکومتونه به راځي او د یو موقت ادارې راتګ حتمی شکل نیسي ځان ته.
ډېره زیاته مننه تاسو نه اجمل زاده صاحب کور موادان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته په رسمي سفر تللی دی. مایک پمپیو به له چارواکو وغواړي چې د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې د عدالت مراعت کړي. د امریکا غ خبریال زلټیکا هوک وایي چې پمپیو به د ایران، یمن او سوریې د حالات په اړه هم د سعودي د مقامات سره بحث او خبرې وکړي. نور حال په رپورټ کې اوري.
تر دې مخکې چې د اکشن به پوره سعودي تلاړ شي، پمپیو په دوحه کې ویل چې هغه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان نه وغواړي چې هغه کسان محاکمې ته کش کړي چې د خاشقجي په قتل کې لاس لري.
موږ به د جمال خاشقجي د نمنونکي قتل په ارتباط د امنونو د مجازاتو په اړه د ولیعهد او سعودي خلکو سره خپلو خبرو ته دوام
ورکړو. ښاغلی پمپیو وروسته ویل سعودي مقامات ورسره ژمنه وکړه چې د خاشقجي قاتلان به عدالت ته کش کړي. هغه په ریاض کې د سعودي د مشرانو سره په لیدنه کې په تجارت، امنیت او د یمن، سوری او په سیمه کې د ایران د ګواښونکو فعالیتونو په شمول په سیمه ییزو مسایلو وغږېدو.
جمهور رئیس ټرمپ او زه دواړه په دې باور یو چې په سیمه کې روان جنجال دومره غځېدلی چې له امله یې مخالفینو ګټه اخیستې او زموږ د دواړو ګټې یې زیانمنې کړې دي. زموږ دولتونه مهم ماموریت لري او موږ به په ګډه دغه مهم ماموریت مخکمه وو. امریکا په دې هیله ده چې دخیل اړخونه به یو ځل بیا د همکارۍ ګټې وویني او په خپلو موقفونو کې به د بیا باور جوړولو دپاره لازم اقدامات وکړي.
په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوه اړخیزو روابطو ښه کولو په نیت د یکشنبې په ورځ په عراق کې و. تهران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي او د سوریې د حکومت ملاتړ کوي. عرب هیوادونو د دمشق لخوا د سوریې د مخالفو ډلو وژنې غندلي، خو زیات شمېر یې اوس د سخکاري چې د اړیکو سمولو لپاره بیرته تیارې نیسي.
کار رو شروع وکړند.
مون په سیمه ییزو مسایلو وغږېدو. د سوریې ټول تمامیت ارزی باید خوندي شي، د ترهګرۍ سره مبارزه وشي او د سوریې د حکومت نه ملاتړ وشي. موږ د عراق د حکومت له هغو هڅو منندوی یو چې د سوریې د حکومت او عرب هیوادونو سره خپل روابط عادي کوي.
سعودي مقامات د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو پلان موضوع هم مطرح کړه. اکثریت ګمان کوي د سوریې نه د امریکایي ځواکونو وتل به منفي اغیز ولري او د ایران، روسیې او د جمهور رئیس بشار الاسد نقش به بیرته زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو اتحاد کړی دی چې د دې ولسوالۍ د ډیورند کرښه نه وساتنه کوي تر څو پاکستاني ځواکونه ونه کولی شي چې د دوی سیمې ته په ورڅیرمه پاتې کرښه اغزنتار ولګوي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی همدې سیمې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
د څلور ساعته اوږده او ستړي پیاده مزل وروسته د انګور تنګیرې دې غره سر ته ورسېدو. دلته هوا ډیره یخه او سوړ باد لګي، خو دغه قومي اربکي له خپلو سرونو تیر د غرونو په لوړو څوکو کې سنګرونه نیولي. د ځاځي میدان قومي اربکیو دغه امنیتي پوستې شاوخوا دوې اونۍ مخکې وروسته له هغه جوړې کړې چې دلته نږدې پاکستاني ځواکونو پر ډیورن کرښه د ازغن تار د غځولو هڅې شروع کړې. د دې امنیتي پوستو په جوړېدو سره پاکستاني ځواکونو پر ډیورن کرښه د ازغن تار د غځولو چارې په ټپه درولې دي.
دوی مونږ اصلي حدود چې دا متکه چې مونږ خوړلې تقریبا 300 کوله کیږي، ځکه چې مونږ څو څو پیړۍ تیرې شوې دي. دای مونږ بنډې دي، دای مونږ کلی دي، دغه ځخونی وسو کې پرتې دي. هغه پورې کور چې دا تقریبا 300 کوله دا یخ ټیم وتلی دی. نو دوی هر کله چې جوله تیرول دوی په دغه متکې جوړ رولي، نو مونږ ته یای چې مونږ سره ظلم کیږي، په دې کې تجاوز کیږي. ویل
خوست له پاکستان سره 144 کیلومتره کرښه لري. له دې څخه نږدې 40 کیلومتره یې له ځاځي میدان سره تیره شوې. دغه ولسي خلکو خپلې سیمې ته په ورڅیرمه شاوخوا 15 کیلومتره کرښه د ازغن تار د غځولو مخه نیولې. دوی د مقابل لوري د توپ او ټانک پر وړاندې په کلاشینکوف او نورو پخوانیو ټوپکو مقابلې ته راوتلي.
اخري فیصله چې دوی جوړ تیروي موږ ډاس پکو، بله چاره نشته. نو که خپل طرف ته تیروي موږ راز نه پوهیو، که دلې موږ طرف ته تیروي دا د جول تیروي موږ ډزونه پکوو چې څو پورې مو 67 نوي کړي سره پرېږدو نه.
دا قومي اربکي د نورو اکملاتو تر څنګ اوبه په ډېرې سختۍ سره د غره تر څوکې رسوي. پر دې سربېره د خوراکي توکو له کمښت سره هم مخ دي. زیاتره وخت د څو ورځو وچه ډوډۍ له شنه چای سره نیسي.
دا سړه ډوډۍ سره موږ ژوند تیروو، دا موږ خورو، دا تکلیفونه دي، دا زخمتونه دي. که چیرې حکومت موږ غور غوري د هرې نګونه د موږ سره کومک وکړي.
په مجموع کې د ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت نه غوښتنه لري چې د خوراکي موادو د اکمال تر څنګ په وسلو او نورو مهماتو هم تجهیز او سنبال کړي.
کلی نه موږ په نوبت رسوا، نو هر سړی په هر کور ورځ دوه ورځې نوبت رسي. څوک داسې وي هغه بیا په خپله وزګار نه وي، بل نفر ورته پیدا کوي، جاره نفر ورته نسي، هغه دلته په میاشتو میاشتو پروت وي. دغه کې مقصد خپل وظیفه ترسره کوي.
قدر من اوریدونکو، لږ مخکې تاسو په خبرونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله واورېدل چې د کابل ښار په 9 امنیتي حوزې کې د ګرین ویلج په نوم د بهرنیانو د اوسېدو پر میلمستون د موټر بم برید شوی دی. د دې پیښې تازه جزئیات په کابل کې د امریکا غږ د همکار اکرام شینوار صاحب نه اخلو. شینوار صاحب، ستړی مشئ، د پیښې تازه جزئیات څه دي؟
بلې، لکه تاسو چې ویل دا پېښه نن ماښام بجې شوې وه. یو موټر بم و چې له امله یې اکثره هغه کسان چې شاوخوا د دغې ګرین ویلج چې میلمستون شاوخوا ته اوسېدل اکثره کسان په هغه کې ټپیان شوي. د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاودنه یا دغه برید کې 90 تنه ټپیان شوي دي، چې په کې 30 ماشومان، 12 ښځې او 15 سړي شامل دي، او همداشان 4 تنه وژل شوي دي، چې په وژل شوو کې 3 امنیتي کارکوونکي او یو ملکي وګړی شامل دی. البته دا هغه معلومات دي چې کورنۍ چارو او د عامې روغتیا وزارت ورکړي کېدای شي دا تلفاتو کچه نوره هم لوړه ده، چې خو اوسني معلومات همدغه دي. او سیمه پولیسو کله بنده کړې ده او
بله شنوار صاحب، د خبرونه وروسته شیبی دغه دوه پوښتنې کلنډر راته ځواب کوي. مهرباني وکړئ چې مسؤلیت چا منل دی د برید، او آیا هدف همدغه میلمستون وو؟
تاسو پورې د برید د مسؤلیت منلو لپاره ریپورټونه نه دي ترلاسه شوي، خو ګرین ویلج کې بهرنیان اوسیږي. هغه بهرنیان چې په مختلفو غیر حکومتي موسسو او ملل متحد کې کار کوي، نو ظاهرا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هدف همدا ګرین ویلج و. بله،
مننه. د تازه جزئیات لپاره به بیا هم قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې واورئ. تازه جزئیات به تاسو ته وروسته بیا هم خپرو. مننه شینوار صاحب تاسو نه قدر من اوریدونکو روانه خبرونه په همدی زی پایته رسیدي په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي تر بیا خدای ملشه.